السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. دوی بجی سوی د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروگرام ځوان فکر پر مخ ځي چې اجمل تورمانی وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د سیمې او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. او په قرغیزستان کې یوه ښځه په نژادي نفرت اچونه تورنه سوې ده. بشپړه خبرونه. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. په بلخ کې د پاکستان جنرال کنسل سرفراز احمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د کنسلګری تر درو ورځو بندیدو وروسته نن غرمه بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی. د وویل چې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزو ورکولو پروسه به په عادي توګه دوام وکړي. خو د ویلي چې د بلخ امنیتي چارواکي باید دغه ډیپلوماتیک ځای امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ د والی ویاند ویلي چې په دې ولایت کې د پاکستانی کنسلګری د مسؤلانو غوښتنې ته به د قانون له مخې لاسرسی وسي. د پاکستان کنسلګری درې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل فعالیت په موقتي توګه ودراوه چې یوې 12 کلنې نجلۍ هڅه وکړه له لاسي بم سره دغې کنسلګری ته ننوځي. د بلخ د امنیې قومندانۍ دغه مشکوکه نجلۍ نیولې ده او د پیښې په اړه یې پلټنې دوام لري. د بلخ ولایت شولګره ولسوالۍ امنیتي مسؤلان وایي چې د وسلوالو طالبانو او ځایي پولیسو ترمنځ په نښته کې 14 سختریځې وژل سوي دي. د شولګره امنیې قومندان محمد عارف ازادي رادیو ته وویل چې نښته پرون مخستن وروسته له هغه پیل سو چې وسلوالو طالبانو د شولګره ولسوالۍ په بودنه قلعه کلي کې د پولیسو پر پوسته تهاجمي حمله وکړه او نښته تر سهاره روانه وه. د بلخ ولایت شولګره ولسوالۍ امنیې قومندان ویلي چې په دې نښته کې شپږ ځایي پولیس هم وژل سوي او درې کسان ټپیان سوي دي او طالبانو یو ځای پولیس برمته نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د لیرې پرتو سیمو د تصفیه په هدف د طوفان 22 په نوم افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي. په کندوز کې د ملي اردو د پامیر شل فرقې مسؤلانو ویلي چې له دوشنبه راهیسې پیل سوي د افغان ګډو ځواکونو د کندوز ښار د لیرې پرتو سیمو د تصفیه په هدف عملیات به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوی لوبي په پرت ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلایډ کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. د نومبر په روم په برزبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به په سیدنی کې له هند سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ غوره بالر افغان لوبغاړی راشد خان هم حضور درلود او وی ویل چې دی او ملګری به یې د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. خو تر 2020 کال مخکې به سږ کال په انګلستان کې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له 1/3 پیل سي چې پکښې به افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره 9 لوبې وکړي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په قرغیزستان کې وشده د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجیانګ کې د پیکینګ د پالیسیو پر ضد په لاریون کې په نژادي نفرت اچونه تورنه سوې ده. د قرغیزستان په پلازمینه کې یوې محکمې حکم وکړ چې ګل جمیله سفرالایوا به 2 میاشتې توقیف سي. د دې قضیې په اړه پلټنې دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړی چې له یهودانو سره زیدیت او کرکه په ټوله نړۍ کې مخ پر زیاتېدو ده. انټونیو ګوتریش دا څرګندونې پرون د جنوري په 28 په 2 نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې یا هولوکاست د ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې وکړې. د 2 نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني د فاشست رهبر اډولف هیټلر پوځونو 6 میلیون یهودان او میلیونونه نور وګړي ووژل. ګوتریش د هغو هڅو په اړه هم خبرداری ورکړ چې د هولوکاست تاریخ بیا لیکنه وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې 2010 کال کې په امریکا د یهودانو پر ضد حملې په سلو کې او 50 زیات سوی او زیاته کړه چې د اروپای ټولنې وی څارون کې د اداري ویلي چې تیر کال په سلو کې 28 يهودان یوازې په دې خطر چې يهودان دي له ځورونو سره مخامخ سوی وو. متحده ایالاتونو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي او دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن د دې هیواد پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام پرون اعلان کړ. له دې مخکې واشنگتن او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو به له دې وروسته د وینزویلا د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني. وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو صادرونکو هیوادونو څخه دی او د تیلو عواید د دې هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده او د مادورو د ولسمشرۍ له بقا سره مرسته کوي. امریکا د وینزویلا د تیلو مهم پیرونکی هیواد دی او په نویو بندیزونو کې هم له دې هیواده د تیلو پر وارداتو بندیز نه دی لګول سوی، خو امریکایي کمپنیو ته اجازه نه ورکوي چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډي وی اس ای سره مالي معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمېر ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه یې غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پیل کوو په همدغه هیله د ځوان فکر د دیونه په خبرونه ستاسو کوربه دی اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي عبید الله عبیدی. په خبرونه کې را سره میلمانه دي، خو مخکې دی چې د خبرونه میلمانه معرفي کوم اول باید د خبرونه موضوع تاسو وایم. د خبرونه موضوع ده د روانې سولې په اړه خبرې د ځوانانو نظرونه په دې اړه باندې. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د هلمند سولې کاروان مشر ښاغلی اقبال خیبر، دغه شان د سولې د ولسي حرکت غړی ښاغلی حاجي محمد نیکزاد او د سولې د چارو یو ځوان فعال ښاغلی خیرالله شینواری ټاکل شوی چې دغه شان د سولې د چارو یو بل ځوان فعال ښاغلی شفیع اعظم هم په لنډو شیبو کې را سره په سټوډیو کې اوځای شي. تاسو ټولو درنو مېلمنو ته خلاص خلاص دغه شان تاسو درنو دوستان هم کولای شي چې د تلیفون په کرخه بیا سره اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه را سره شریکوئ. کله مېلمنو څخه پوښتنه لرئ 0995 او 0225 دا مو د تلیفون شمیرې دي. نو مخکې له هر څه ښاغلی خیبر له تاسو پوښتنه وکړو، په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره وکتل. تقریبا دغه لید کاتر شپږ ورځې دوام کوي. وروسته له هغې نه ښاغلی خلیلزاد راغی کابل ته، ولسمشر غنی سره یې وکتل. پرون ولسمشر غنی یوه تلویزیوني وینا وکړه ملت ته د سولې په اړه یې خبرې وکړې. دې هرڅه پام سره تاسې د سولې په برخه کې روان پر مختګونه روان هڅې چې دي څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ازادۍ رادیو ته ډیر قدرمن اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه. روانې هڅې او روان کال یا بیخي تیر کال وخیو چې افغانانو کې یو تحرک را پیدا سو. په تیرو ولسو کلونو کې دا ډول جدي تحرک په افغانانو کې نه و او انتظار یې ایسته چې هر څه به خپله بدلیږي. دغه بدلون په افغانانو کې چې خپله نه بدلیږي باید بدلې کو. د یو بهترین بدلون و نه د همغه بدلون په دوام ولسی هڅې شروع سولې د هیواد په ګوټ ګوټ کې. او هغه و چې سیمه ییزو نړیوال تاثیرات یې ودرلودل تر دې چې نړیواله ټولنه ګاونډیان دې ته چمتو سول چې د سولې لپاره مذاکرې شروع کړي، د سولې لپاره خبرې شروع کړي. زما په اند روانې خبرې چې دې مخکې ساری نه و په تیرو ولسو کلونو کې سیمه ییز خپل داخلي سیمه ییز او نړیوال د نظرونو اجماع پرې ستا فرزن دننه پکور دننه خبره کو په افغانانو کې هغه تحرک پیدا سو نوري غواړی ما نو نور ل جګړې څخه تر پوزې راغلی دي او په منطقوي لحاظ کو خيو گاونډیان په گاونډیانو کې خپل دننه ستونزې ست دننه مزاحمتونه ست په کور دننه مشکلات ورته ایجاد شوی دي نو د افغانستان په چارو کې په جګړه کې ډیر لاس نشي وهای او که په نړیواله کچه وښیو په لویه کې د امریکا متحده ایالتونه په هغوی کې د هغوی په ذهنیت کې بدلون راغی او نور هغه پیسې هغه مصرف نور نشي پرې کولای چې دې مخکې په د افغانستان په جګړه کې پرې کاو نو غواړي چې د مصارف نور په خپلو هیوادونو کې ولګي ځکه خپله په عام امریکایانو کې هم یو شور دی بیا په ځوانو امریکایانو کې چې ولې باید دومره پیسې په افغانستان کې مصرف شي سره دی چې موږ په کور دننه ډېرې ستونزې او مسلې لرو نو د ټولو مسلو ته په کتو ذهني اجماع سته په منطقي په ملي او په نړیواله کچه نو سړی ویلی شي چې رواني خبرې یوې نتیجې ته رسېدلی شي
خاغلی شینوار تاسو راته ووایئ پرون ولسمشر غنی وینا درلودله په دغه وینا کې د ولسمشر غنی د خبرو مهم ټکی دا و چې هغه وویل چې موږ چټک سوله غواړو خو با تدبیره سوله غواړو ځکه نه غواړو چې پخوانۍ تېروتنې یو ځل بیا تکرار شي خاغلی غنی د جمهور رئیس نجیب الله واکمنۍ مهال ته اشاره وکړه آیا فکر نه کوئ چې د دې ټولو هیلو سره چې خغلی خیبر هم ورته اشاره وکړه یو څه اندېښنې هم د دغه د سولې د خبرو سره ملګری دي داسې فکر نه کوئ
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاد قدرمن اوریدونکو ته او د میز ګډونوال ته تورمان صاحب دا سیده چې د امریکایانو تشویش ته ده چې څنګه د خپل تاریخ د اوږدې جګړې څخه خپل پخه په مسونه توګه باندې وباسي دا د هغوی لومړیتوب ده او دا د هغوی غوښتنه ده او دا د هغوی هدف ده دا په افغانانو پورې تړاو لري دا په موږ پورې تړاو لري دا په شیخ هیبت الله پورې تړاو لري دا په ښاغلي اشرف غنی پورې تړاو لري دا د افغانستان په سیاسینو پورې تړاو لري دا د افغانستان په ځوانانو او په ښځو پورې تړاو لري چې د خپل مستقبل لپاره فیصله وکړي او د خپل راتلونکي پرېکړه په خپله وکړي سمده موږ د امریکایانو سره شخړه لرو موږ د امریکایانو سره خبرې لرو موږ د امریکایانو سره جنجال لرو موږ د امریکایانو سره حساب کتاب لرو مګر موږ خپل منځي مصلحت هم لرو موږ خپل منځي مسائل هم لرو موږ باید خپل منځي مسائل ته بیدار اوسو او د خپل مملکت د آینده په حق له باید خپل تشویش وکړو امریکایان هیڅ کله دا تشویش نه لري امریکایانو سره د افغانستان د اقتصاد غم نشته امریکایانو سره د افغانستان د ثبات غم نشته امریکایانو سره د افغانستان کې د یو قوي دولت او حکومت او نظام غم نشته دا به موږ یو چې دا تشویش باید موږ سره وي دا به موږ یو چې موږ باید د دې په حق له پریکړه وکړو او فیصله وکړو او توافق وکړو یو بل ته گذشت وکړو یو بل ومنو دغه تشویشونه باید له موږ سره وي نو فلی هاذا چې کله خبره موږ ته رارسیږي نو موږ ته په کار ده چې د ډیر دقت څخه د ډیر هوښیارۍ څخه او د ډیر زرنګۍ څخه دلته کار واخلو پرې زموږ په مخ کې تجربې پرتې دي ډاکټر نجیب الله وخت ته اشاره کیږي ډاکټر نجیب په هغه وخت کې د مجاهدینو حرکتونو ته د سولې بلنه ورکړه چې هغه وخت مجاهدین تقریبا چاراسیا او دغه ته رارسېدلي ول نو په داسې وخت کې د سولې فرصت له لاسه وتی و د مذاکرات فرصت له لاسه وتی و نو په کار دا و چې دې ته ادامه ور هغې نه مخکې کله چې روسان ووتل هغه وخت کې دا فیصله شوې کله چې روسان وتل تر هغې وړاندې دا پرېکړه سوې وای کله چې روسانو په جنیف کې د مذاکراتو مسله کوله هغه وخت باید مجاهدینو دا فکر کړی وای چې دا خپل استازیتوب ولې موږ بل چاته ورکو ولې پردی کړو ځان یې لرې کړو دغسې مسایل وو دغسې غلطیانې وي چې دا مملکت یې دې حالت ته راورساوه یعنی موږ دا فکر ونه کړ موږ د هوښیارۍ نه کار وانخیست موږ زرنګي ونه کړه موږ چالاکي ونه کړه مونږه بیداری و نکړه مونږه هر څه پری خودل پردی وته مونږ فکر کاوه چې پاکستان به زموږ په استازیتوب باندې خي خبرې وکي مونږ داس فکر وکړو چې روسانو لوتون ورسته به مونږه ثبات ته ورسیږو ډاکټر نجیب فکر وکړو چې د روسانو لوتلو ورسته زموږ د دولت قوت او نظامی وړتیا د ځان او د واک د ساتلو لپاره وکړو. مګم هغه وخت چې د خبره هغه وخت چې مجاهدین د کابل دروازو ته راورسېدل بیا د سولې وړاندې زوک بیا د ملي مصالحې وړاندې زوک. زه له همدې ځایه په ډاکټر اشرف غنی او په طالبانو په تحریک باندې غږ کوم چې زموږ مخې ته تجربې پرتې دي، پام کوئ هغې ته بیرته مګرځئ. دا داسې څه نه دي که یو څوک غلطي کوي او مخې ته څه نه پراته، تاریخ کې څه پی تیر شوي نه او دوی بیا هم هماغې خوا ته ځي، دا یوه مسله ده. مګر زموږ مخې ته تجربه پراته ده چې موږ بدبختۍ طرف ته تللي یو. شل کاله پنځه ویشت کاله مخکې موږ د بدبختۍ خوا ته په لوی لاس خپله ځان رسوخ کړ، هم د حکومت طرف ته هم د مجاهدینو طرف ته. د حکومت طرف ته خلکو دا قضاوت ونه کړ چې ابر قدرت روس چپکیږي زه څه کاره یم چې له مجاهد سره وجنګېږم، او د مجاهد طرف دا سوچ ونه کړ چې زما استازیتوب زما مبارزه ولې حاضر لاړ شي نن پاکستان لاړ شي په جنیف کې زما په استازیتوب مانی کینه. آیا پاکستان د افغانستان ثبات غواړي؟ دغه داسې مسایل وو چې زموږ دپاره تجربه وه. نو فلهذا اوس هم پکار دا ده چې موږ د همدغو پخوانیو تیرو تجربو ته وګورو او دواړه لوري د عقلانیت نه کار واخلو. د امریکایانو دپاره دا لومړیتوب نه ده، زموږ دپاره دا لومړیتوب.
مننه شنواری صاحب. ښاغلی حاج محمد نیکزار مخکې چې تاسو راشو، ښاغلی شفیع اعظم ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایو. ښه راغلاست. ښاغلی نیکزار صاحب، ستاسو په نظر باندې مثلا د روانې هڅې څنګه روانې دي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د افغان حکومت پلاوی چې دی دا تر اوسه پورې په خبرو کې نه دی شریک شوی او یوازې خبرې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او اورېدونکو ته او داسې میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه کله کله موږ په دې فکر کې ډوب شو چې څه روان دي او څه باید وسي. موږ یو عادت لرو که چیرې موږ هر کار کوو نو مشوره باید وکړو، خو زه په خپله وایم مشوره دغه کارو لپاره کیږي کم کارونه چې مصلحتي وي یا د ښه نیت څخه نه وي، او ښه نیت په خپله هیڅ مشورې ته اړتیا نه لري. هر څه ښکاره پرته دي. اولس د ژوند کولو حق لري، اولس ډېر ځورېدلی دی. هر څوک د خپل هغه څه چې ورسره دي ځان سره که د چوکۍ امید دی کار فکر لري هغې تر پښو لاندې کړي او د ولس غوښتنو ته د غاړه کښېږدي. دغه ښکاره خبره ده. دا چې اوس راځو د ښاغلي خلیلزاد او دا د سولې مسایل په قطر کې او یا هم د دولت هغه ځینې زشت الفاظ چې کارول کېږي، درې سره اړخونه په لرو لرو فاصلو کې دي. د تحلیل څخه دا
زشت الفاظ مثلا
یعنی هغه څه چې دولت یا ولسمشر وایي چې یو تکرار سوی دی، لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې چې څه پیښه سوه، بیره ده د افغانانو سره هم بیره ده. دې ته په ځکه په زشت الفاظو باندې ویل کېږي چې مقابل لوری هیڅکله دې ته ځان نه آماده کوي چې دې شي ته دې آماده سي چې موږ د موقت حکومت څخه تیرېدلی شو او موږ لومړی غواړو چې خبرې وکړو د افغان دولت سره او بیا دغه کار یوې نتیجې ته ورسیږي. دا دواړو خبرو ته که چیرې وکتل سي نو دواړه طرفه په لرې فاصله کې دي سره. که څه هم امیدواری سته، خو زه په خپله زه فکر نه کوم چې په دغه طریقه باندې چې دوی روان دي موږ دې ژر وکولای سو چې د سولې مهمو مسایلو مهمو خبرو ته ورسیږو. دا چې سوله موږ څنګه راوړو، سوله څنګه ګټو او بیا سوله څنګه ساتو، ډېر اوږدې خبرې دي او یو اوږد مهال ته اړتیا سته چې یو پوره دقت باید په دې کار کې وسي. داسې په لنډو ټکو کې د پردو د لارې موږ نشو کولای چې خپل راتلونکی تضمین کړو.
ښاغلی اعظم، ښاغلی نیکزاد وویل چې واټن لري دی سولې ته د دواړو خواوو تر منځ خبرو ته په کتو، ستاسو نظر څه دی؟ موږ نږدې یو سولې ته که لرې یو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د بحث ګنډولو ته ټولو اورېدونکو ته چنده اوس ما اوري. سوله معمولا یوه موضوع ده چې د سوله د جګړې نیمایي یا د جګړې په اندازه باندې وخت اخلي. موږ که داسې زر توقع کوو چې زر باید سوله راسي، دا به اشتباهي. او تقریبا د افغانستان سوله د جګړې نیمایي ته تقریبا رسېدلې ده. نه موږ که وګورو ته 2009 او 2008 کال کې د سولې بحث راغلی و.
ما وبخښه ستاسو خبره مو ونه ونیسم. ښاغلی ودیر صاحبي سره مې یو مرکه درلوده، هغه راته وویل چې نه پوهېږم د کوم ځای مثال یې ورکړ چې هغوی یوازې څو کاله په دې باندې خبرې کولې چې موږ په ګردي مې سره کینو، په بیضوي مې سره کینو، په مثلث مې سره کینو.
لایف نه ده؟
لایف ده.
ښه 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 سعید.
درسته ده. موضوع دلته د سولې ده. تقریبا اوس چې دغه بحث موږ ګورو زیات دوستان په همدې باندې ګیله لري چې ولې حکومت تر اوسه پورې ګوښه شوی ده، منفي تعبیر دې ته ورکوي. شخصا زه چې دې ته ګورم په افغانستان کې چې دغه جګړه ده، په دې کې افغان حکومت یو طرف ته او بهرنیان په راس کې امریکا ده هغه بل طرف ته، او مقابل کې طالبان دي. دلته دې جګړې حل هم چې غواړو دا هم باید مرحله وار او سټپ بای سټپ باید ووسي. د سولې بحث تر جګړې ډیر پیچلی ده. جګړه ډیر زیات فکر او تمرکز اړتیا نه لري، هغه په عامه اصطلاح د درز غپ مسله ده، خو سوله دومره حساسه ده چې حتی ته چې کومې خبرې کوې اتا ادبیات دا هم پکې کلیدي رول لري. اتا حریفان یا بے طرفین خلق دا ټول تا څاري چې تا باډي لنګویج څه وایي، تا خبرې څه وایي، تا ادبیات څه وایي، بیا د همدغې په اساس باندې مقابل لوری خپل دریځ او خپل هغه نیسي پکې. تر اوسه پورې چې طالبانو له امریکا سره کومې خبرې کړې دي دا واقعا هیله بښونکې دي، یو یو غټ کنګل مات څه. دواړه لوري په صراحت باندې وایي چې موږ راضي یو له دغې ناستې نه، څو پرله پسې ناستې چې موږ وسولې یو یو ډرافت یا د خاکې په شکل باندې
تر اوسه پرې مثلا د افغان حکومت په پای کې نه شریک ولا بیا هم
هیله بښونکې ده، ځکه چې امریکا د جګړې غټ طرف او غټ ښکېل لوری ده. دوی توافق حاصل څه پسې راځو د دوهم طرف ته. تاسو وګورئ ځینې کسان دغه نیوکې کوي خو لږ باید په سړه سینه باندې هر څه تحلیل کړو. موږ طالبانو تر اوسه پورې مطلق داسې نه دی رد کړی چې موږ له افغان حکومت یا افغان احزابو له مدني ټولنو سره قطعا نه کینو. ویلي دي چې کله موږ په ځینې مواردو باندې له امریکا سره تفاهم ته ورسیږو. اوس تاسې وګورئ د امریکا بحث د وتلو ده، دا بحث باید له امریکا سره حل سي، دې کې شک نشته. ده موږ د بندیانو مسله ده، ګورئ موږ په مخکې نږدې د حزب اسلامي سره د سولې مسله وله. تر اوسه پورې موږ په خصوصي مجالسو کې چې حکمتیار صاحب سره ناست یا دی په خپله باندې چې رسنۍ ته راغلي دي، دوی وایي چې ځینې توافقات دي تر اوسه پورې پاتې دي، ځینې بندیان دي د حزب اسلامي تر اوسه پورې دا نه دي خلاص شوي. توافق له حکومت سره کړی چې کله حکومت ته وایي دا را خلاص کړي، دوی ورته وایي چې امریکا اجازه نه ورکوي، امریکا پکې خپل ملاحظات لري. د طالبانو او د حزب اسلامي بحث جدا ده، هغوی په صراحت باندې وایي که چیرته افغان حکومت موږ سره دغه شه توافقات هم نه وای منلي، موږ بیا هم کابل ته راتللو. حزب اسلامي تصمیم نیولی و چې کابل ته به راځي، خو طالبان داسې نه دي. موږ داسې نه سو کولای چې یوه تجربه راواخلو دا په ټولو کې تطبیق کړو، شرایطو ته، عیني شرایطو ته، مقابل لوري ته په کتو باندې دا مسله به کې وسي. اوس چې دوی ځینې موضوعات له امریکا سره حل کړي دي یا د حل کېدو په مرحله کې دي، دا ښه پرمختګ ده مرحله په مرحله باندې. دې نه وروسته به راځي د افغان حکومت سره. په دې کې هېڅ شک نشته ده چې د افغان حکومت دلته د احزابو د فعالینو د دوی اګنورول موږ په هېڅ وجه باندې سولې ته نشي رسولی. بل اخر د دې غوښتنې باید واورېدل سي، معقول شرایط به سره بحث سي، یوې نتیجې ته باید ورسیږو. زه فکر کوم رو رو دغه میکانیزم ته موږ مخ په نیږي کېدو باندې. تاسو دغه روسي توافقات چې وګورئ په دې کې مثلا دا چې اوربند به کېږي، اوربند دی ویل چې موږ دا مسله مطرح کوو، او د اوربند سره په همزمانه له افغان حکومت سره به خبرې شروع کیږي. نو دغه ټول خوشبینیانه چې سره وسنجي دغه پرمختګونه، دا موږ دې ته هڅوي چې موږ سولې ته نږدې شوی یو، موږ بل اخر خپل مسیر پیدا کړ. د جګړې ښکېل غاړي دې نتیجې ته ورسېدل چې په جګړه حل لاره نه ده. امریکا نن واضح وایي چې موږ نسو کولای طالبان په جګړه باندې ماته کړو، دوی خپل ټول نظامی ابزار، تبلیغاتي ابزار، ټول فشارونه وکارول. طالبان هم په دې باندې متیقین دي چې نسی کولای بالاخره چې هر څه په زور باندې وګټي. هر جګړه پای لري او پای بالاخره مذاکرات دي. د زور کچیر ته وای ولس اتلس کاله کافی دوره ولا ادوارد د پاره، لیکن دا مسله نور بمبس تر رسیدلې ده. اوس برهنیانو د ارجمنه کړې ده، خلیل زاده خبره کی توافق تر رسیدي، فورن د مایک پمپیو خبره ده چې منګل افغانستان نه وځو. طالبانو سره کرخه حل سوله پکې. طالبان په صحت ورته وایي چې موږ به نور اجازه نه ورکو چې د پخوا په سیر باندې افغانستان تر روسانو لپاره یو ځاله ووزي. دا په خپله باندې یو غټ پرمختګ ده. بل دا ده چې ما ته پکې معقولیت په دې باندې ښکاره کیږي، د سولې د مذاکراتو معقولیت هغه وخت ده چې دواړه لوري پکې ګټون کې ووسي، هغه د وین وین پالیسي پکې راسي. یعنی هر لوری ځان ګټون کې پکې احساس کوي، هر لوری یو څه ولري. کچیرته یو لوری مطلب دا سوله پیدا کړي یو تفاهم به میکانیزم خط لا تقریبا دغه برخه کې دغه سره روانه ده. زه امیدوارم هله بهون کایم چې له حکومت سره به هم دغه سی وګ خدي د مخ کې هغه بحث د سولې د ادبیاتو ده. متاسف وس هم چې زه ګورم د حکومت په اړخ کې د طالبانو په اړخ کې جدید داخلي دي د سولې ادبیات په نظر کې نه نیول کیږي او لا هم کنایې کترې او پیغور ډوله یو شکل روان دي چې دغه شبیت مخه ونیسي.
ښاغلی شینوارې، دې هر څه ته په کتو سره ما مخکې وویل چې کله کله ناهیلی یم ورسره مل وي. مثلا یوه ویره دا ده چې که چیرې دغه تفاهم سره وشي، دغه وکړه سره وشي او امریکایي پوځیان مثلا د افغانستان نه ووځي، په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي چې غیر له طالبان د ډل نه شل ترهګرې ډلې نورې په افغانستان کې موجودې دي که نه، د ګاونډیو هیوادونو ګواښونو ته پام سره که نه، آیا دا تضمین څوک ورکولی شي؟ دا تضمین باید څوک ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د جګړو په ډګر باندې نه بدلېږي، د ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي؟ څوک دا تضمین باید ورکړي او آیا دا تضمین به ورکړي؟
لومړی خو تورمان صاحب، دغه د شل ترهګرو ډلو خبره چې ده، دا د جګړه پلو اطرافو او طرفونو ذهنیت دی او دا یو قسم پبلیسیټي ده چې دوی یې کوي. شل ترهګرې ډلې په افغانستان کې نشته. دا هله ثابته شوه چې کله طالبانو درې ورځنی اوربند ومانه او دا اوربند موږ او تاسې په سترګو ولیده چې په ټول افغانستان کې ټک ونه شو. صحیح ده، په جلال آباد کې یوه پیښه وشوله چې د هغې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیسته او هغه هم د دې دپاره و چې فقط دغه د اوربند خوشحالیانې په درېیمه ورځ باندې تخریب کړي او په یو شکل باندې خپل حضور وښیي. دا چې دې لاسته دې شاته د چا لاس و هغه بېله مسله ده او خلک پوهیږي چې داعش څوک او څنګه رامنځته شوی او څنګه تمویل کیږي او څنګه دومره لوی شو په دې حالاتو کې، دا معلومه مسله ده د افغانستان خلکو ته. دغه بحث نافی ده، دا بس د هغو خلکو دی چې د جګړې ذهنیت لري، جګړې دپاره بهانې لټوي، جګړې ته لار هواروي. جګړه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ ده، سمه ده. افغان حکومت هم پکې په یو شکل باندې دخیل دی، البته چې د حکومت د امریکایانو حمایه کوي. د ناهیلیتوب بس د کبیر ته موږ او تاسې راګرځو، ما وویل چې دا ټول په افغانانو پورې تړاو لري، دا زموږ او ستاسې په لاس کې خبره ده. دا د بهرنیانو لري، د امریکایانو هدف هم مخکې واضح کړ چې د اوږدې جګړې نه وتل دي، بس خلاص. نور د افغانستان د ثبات مسله، د افغانستان د اقتصاد مسله، د افغانستان د راتلونکي مسله، د افغانستان کې د پایدار نظام مسله، د پیاوړي حکومت مسله، دا ټوله د افغانانو پورې تړلې خبره ده. دا ټوله په طالب او په افغانستان په حکومت پورې تړلې خبره ده. که موږ چیرته تکړه وو، که موږ چیرته هوښیار وو، خپل حکومت جوړ کړو، موږ به یو بل ومنو، موږ به یو بل ته نږدې سو، موږ به یو بل ته ورغاړې وځو. او که چیرته موږ بدبخته وو، که چیرته موږ ناپوه وو، که چیرته موږ نادانه وو او موږ د تیرو ترخو تجربو نه سبق او درس نه واخیسته، نو موږ به لا هم په یو بل باندې ټاپې لګوو، موږ به لا هم یو بل ته د پردي په سترګه ګورو، موږ به لا هم وایو چې طالب د دغه نوکر ده، د پاکستان نوکر ده او حکومت د امریکا نوکر ده او دا وغه د امریکایان د وتلو د هغو نه وروسته. البته دا مسله ټوله په موږ پورې تړاو لري. ځینې مسایل شته، ځینې ویرې شته دي رښتیا هم، چې ملک ښکاري موږ ته چې حکومت په دغه څانګه کې چې وایي چې هیڅ وخت په ځانګړې توګه ډاکټر اشرف غني، دا نور خلکو غلي دي. اوس موږ وینو چې نور مخالف د طالبانو هغه قوي ترین فکري او ایدیالوژیک مخالف خلک غلي دي او اشرف غني لګیا ده غږیږي د سولې مخالفت کوي او وایي چې په هیڅ صورت د قدرت خلا نه غواړو، دا ځکه چې دا د نظام خلا ده او دلته ګډوډي رامنځته کیږي. صحیح ده، اوس زه نه پوهیږم چې دا ډاکټر صاحب اشرف غني دا د خپل حکومت تعریف څنګه کوي خلکو ته، د خپل حکومت د مشروعیت په اړه خلکو ته څنګه قناعت ورکوي. یو څوک چې د اجرایه ریاست خپلو خلکو ته قناعت ورکوي چې زه حکومت یم، یو څوک چې د میلیونونو خلکو په رایو باندې نو زه دا وایم چې دې ته ښه نه ده چې موږ لاړ سو. موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې څنګه روغې جوړې ته ورسیږو، څنګه یو بل ومنو او څنګه د افغانستان د سیاسي نظام ثبات ته ورسیږو. موږ څنګه موږ او تاسې داسې یو پلان جوړ کړو، داسې کارونه وکړو، داسې اعمال ترسره کړو چې هغې کې د افغانستان د بقا راز نغښتی. دغه زموږ لپاره مهم
Thank you.
هڅي د کم ځای ته ورسېدې بل اخره
یو شی باید واضح کو که په دنیا کې چې کومې سولې موږ په مخ کې لرو
او دا چې مثلا په دې روانو خبرو کې وبخې څونه مثلا ستاسو دغه حرکت ته چې په هلمند هم شروع کړه تر مزار پورې خپېبلې دا څونه رول ورکړل شو څومره ارزښت ورکړل شو
نړیوالو بیلګو ته که وګورو همدغه خلکو عوامو مدني ټولنو دیو ډیر زیات رول لوباو مثلا که د کولمبیا سولې ته وګرځو د کولمبیا په سوله کې د دواړو ترمنځ د دواړو لورو ترمنځ د ذهنیت سازۍ په برخه کې او د ولس د ذهنیت سازۍ په برخه کې تر ټولو زیات کار ولس وکړه خلکو وکړه او د خلکو دغسې ډلو وکړه لکه اوس چې په افغانستان کې لګیا دي د تر څنګ د سریلانکا په سوله کې هم خلکو ډیر رول لوباوه نو هغو بیلګو ته په کتو او بیا په افغانستان کې دې بیلګو ته په کتو سید ال 2009 څخه یوازې جعلی د سولې خبرې روانې وې د سولې خبرې کېدلې مثلا د سولې عالی شورا او د تورته نور داسې بنسټونه و چې بنیادي کار نه کاوه داسې کار نه کاوه چې موضوع دومره راتوده کې د خلکو حقیقي غوښتنه رامنځته کې یوازینی همدغه حرکت و چې
تېر کال تاسو فکر کوئ چې په دغه اوسنیو خبرې چې کومې روان دي په دې کې دې حرکت رول جوت دی یعنې یو څه خلک تشویق شوي ول چې مثلا د دغې ته
ډېر واضح خلک نور تر پوزې رسېدلي وو له جګړې داسې یو اواز ته ضرورت و یو داسې لږ سپیکر ته ضرورت و چې دوی راووځي پکې چغې ووهي او خپل حضور پکې ثابت کړي نو هغه همدا و له وخته چې خیمه ودرېدله هلته چې موږ هم زموږ د تشخیص له مخې باور مه نه درلود چې خلک به دومره پریمانه راټولېږي په زرهاوو خلک راټول سوله بیا چې حرکت شروع سو موږ باور نه درلوده ځکه کومه بستره چې موږ ځان سره راخیسته و خواړه مو پکې راخیستي و چې یاره کېدای شي خلک په جګړو کې روزل سوي دي معتاد سوي دي بیخي دا منو د سولې خبره پرې بده ولګیږي خو چې راووتلو هغه قدر او عزت و پجرایي چې زموږ وسوله موږ هیڅ تصور نه درلوده نو او بیا خپله د دوی حضور زموږ په وړاندې راوتل او بیا هرکلی او پجرایي کول دا ټول په دې دلالت کاوه چې یاره دوی په رښتیا بدلون غواړي او په رښتیا له دې وضعیت څخه په تنګ سوي دي نه یوازې چې خلک
مننه خبر بیا هم درځو خو فقط که یو پلان دوی راته وایي چې راتلونکي پلانونه د سولې د ولسي حرکت څه دي مثلا څه
کوي روان وضعیت کې فقط د ولس په استازولۍ د دې لپاره چې د ولس غوښتنې پکې مطرح سوي د ولس حضور تعریف سوي یواځې او یواځې د خلکو راویښونه او ویښ ساتن غواړي او دا کار کوي هغه ورځني مسایل ورسره شریکوي چې که احیانا د سولې خبرې خرابېدلې بیا به موږ چمتو یو قوي تظاهرات به کوو او لوري به بېرته هڅه وو چې شروع یې کوي چې یوه هیله یې پوره سوله یوه هیله یې همدا وه چې د سولې خبرې شروع شي او که احیانا خدای مکړه د سولې خبرې په ټپه درېدلې بیا به هم تظاهر کوو او که سوله په سودا بدلېدله یو تاریخي شرم ته ورګرځي د لوبیا با خپل ولسی درې زړاندې کو د چې څومره منل کیږي هغه بیل خبره ده خو تاریخ ته به د ولس رائے سپارو چې ولس په دې برخه کې رائے درلوده یا نه درلوده نو فقط د خپل حضور د ولسی حضور د ثابتولو لپاره اوس په ولایتو کې لاریونونه لرو چې په یو ولس دولس ولایتو کې ملاریونونه وسول او په نور ولایتو کې به هم لاریونونه په دې ترتیب به خپل خلک
دونکو راځو ستاسو تلیفونونو ته ستاسو تلیفوني اړیکې ځوابو یو ځل بیا د تلیفون شمیرې اعلانوم 0999 45 45 دا مو تلیفون شمیرې دي تاسو کولی شئ د موضوع په اړه خپل نظر ووایئ او دغه شان کله درنو مېلمنو څه پوښتنې لرئ دا هم مطرح کړئ نو تخنیکي همکار وایي چې یوه اړیکه راسره ده یوه اړیکه ته به ځواب ورکوو ګورو چې څوک له کوم ځای راسره دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بله ازادي راډیو دا مهرباني وکړئ اړیکه لبد مرغه چې پرې شوې ده په هر حال بل اړیکه هم شته مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا بله مهرباني
سلام محمد تاسو ته سلامونه
وعلیکم سردار محمد صاحب مهرباني وکړئ
مهربانی خدا ده چې اول خو دا په یو دولت کې اجېدلو هغه نړیوالې ټولنې ټولو پېژندلو چې زه دا خو یو دولت ده، یو پاچا لري، یو اجرایه لري، رئیس لري. هغه طالبانو خو ویل هغه حکومت ته بود، هغه حکومت ته داسې بل چا حکومت ته زه صحیح ده، هغو خو ویل حق په جانب ده ودې وایي، یا حق نه لري چې دی وایي، خو بیا هم ودې وایي. اما دا دوکه وکړه، دا چلول وکړې چې زمونږ مشاعر په کښې پرېنښو، د دې معاملا کښې چې دا ناست و په کښې، یا اشرف غني یا مونږ ښځو په کښې حق درلوده، بشر حقوق په کښې حق درلوده، ملل متحد په کښې حق درلوده، امنیت شورا په کښې حق درلوده چې په دې جرګه کښې ناست دا خبرې، مطبوعات په کښې حق درلوده چې مطبوعات په کښې ناست و چې دا دروغو رښتیا یې د خلکو بیان کړي وو چې زمونږ زړونه ولګېږي.
مننه سردار محمد صاحب، ژوندی اوسئ. بل اوریدونکی هم راسره په لیکه دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. بلې، آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د تلیفون شمیر یو ځل بیا اعلانوم: 0995 او 0972 55. دا مو تلیفون شمیرې دي. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، زه خپل ځان را وپېژنئ مهرباني. څوک له کومه ځای وبخئ؟ کاپیسا ولایت نه. نوم مو؟
وطن کې کار شه نه باد شه هېڅ شی نه شه. دا وطن خو اخر بل اخره ځوانان خو چې دي دا خو کاروبار غواړي، دا خو مشکلات دی کنه. وطن دلته دی خراب دی.
مننه اوریدونکی هم دا سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک له کومه ځایه؟
آج پی زیرانه تاریا پرانده که سال دو سالی سکتا سکتر پایدی چند سال 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 سلام
میره بانی
دکایا خو پایدی کان تخوزی بعد افغانستان دمدکان دو مطول نو بیا بوزیت افغانستان کسنگ سه حکومت رو تانیبان تبنا کنی لانا دمید نمازی.
مننه حاجي صاحب، انشاءالله میلمانه به ورته ځواب ووایي. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، بیا به ورشو میلمنو ته. بلې، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
پس سلام نه مې عرض دا و چې دغه د موږ افغاني ټولنه شکر ټولنه ده، او اسلام د اعلی ربانی دین دی، او قرآن قانون دی، محمد اخري پیغمبر دی، نتو او حدیثو باندې، اجماع باندې، قیاس باندې زموږ ټول دنیوي او خوروي امور سمون دی. نو ضرورت دی نشته چې نورې خبرې وکړي. همدغه قرآن دی، که غری مني او که ارګي مني، دا قرآن دې راواخلي، قرآن ته دې کښېني، په هغې باندې دې دواړه عمل وکړي. نور دې دا مسلمان ملت نه ځوروي.
بل اوریدونکی هم را اخلو، دغه یو اوریدونکی بل هم را اخلو، بیا به میلمنو ته ورشو. بلې، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، څوک له کومه ځایه؟ ابراهیم د کندهار. مهرباني ابراهیم جان. مننه، ژوندی اوسئ. راځو خپلو میلمنو ته. ښاغلی شینواری، د سردار محمد ورور د خبرو په اړه چې موږ لومړنی اوریدونکی وو چې سره اړیکه ونیوله، نظر غواړو.
من سردار محمد ورور ته زه دا وایم چې مخکې اعظم صاحب هم یوې موضوع ته اشاره وکړه چې په تیوریک لحاظ باندې سوله چې دا د جګړې نیمایي عمر نیسي، دا یوه زمانګیره پروسه ده. البته سوله سوله ځان ته تعریف لري او ځان ته خپل میکانیزم لري. د موږ د پاره سوله د دوو سیالو طرفونو ترمنځ هغه مذاکرات دي چې په هغې کې د افغانستان راتلونکی تضمین شي. نه یوازې دا چې طالبان یوې پروسې د لارې ننوځي انټیګریټ سي، بلکې دغه مذاکرات باید د افغانستان راتلونکی سیاسي ثبات تضمین کړي. په افغانستان کې نور د جګړې د اختتام وي دا مذاکرات. بیا ځینې تخنیکی پروسې دي. موږ اوس په پیس بلډینګ کې روان یو، یعنی موږ د سولې جوړونې په پروسه کې یو. په سولې جوړونه کې موږ ټریک ټو مذاکرات لرو چې دا د رسمي مذاکراتو د پیل تر مخه مذاکرات دي. اوس مهال موږ په ټریک ټو کې یو. ټریک ټو مذاکرات هیڅ کله د رسنیو سره نه شریکیږي، هیڅ کله د نورو جانبینو سره نه شریکیږي. په هغې کې مخامخ هغه خلک خبرې کوي تر څو لومړی د دوی ترمنځ د اعتماد چې وروسته د پیس بلډینګ نه وروسته د ټرست بلډینګ مرحله ده، چې ټرست بلډینګ ته دا زمینه مساعدوي. په داسې حال کې چې د اعتماد جوړونې دپاره کار کیږي، نور جهت نه داخل سي، که نور خلک چې مستقیما په جګړه کې لوري او ښکیل نه دي دا خلک داخل سي، بیا مذاکرات تخریبیږي. په مذاکراتو کې د مداخله هڅه کیږي، په مذاکراتو کې د تخریب هڅه کیږي، نو بیا مشکلات جوړوي. حتی دغه بعضي ځینې جزئیات چې لاروځي، یعنی په تخنیکی لحاظ د ټریکټو مذاکراتو جزئیات باید راحته راونوځي، فقط دواړه طرفه باید په جریان کې. کله چې اعتماد جوړونه وشوه د هغې نه وروسته به بیا موږ تاسې نور خلک جریان کې ساتو، رنی په جریان کې اچو، خلک به په جریان کې اچو، او دا ټوله مسله به غوی ته برملا کوو چې بیا خدای مکه داسې کومه معامله و نسی چې هغه د افغانستان د خلکو لار زختونو سره یا د هغه طرف چې ارڅو کې خدای وکړي چې دا سوله په ویتنام کې یا په سریلانکا کې یا په کولمبیا کې یا هرځ کې چی. نو دا یو از د دغه ورور څخه او د دې مایک لاره نه د افغانستان د خلکو څخه دا غوښتنه او تقاضا لرمه چې د اتلس کالو جګړه چې دا اوسې منګ را واخلو هغه نوره به پریدو. دغه جګړه یو اوږده جګړه وه، یو جدي جګړه وه، ټوله نړۍ په کې وه او افغانانو سره په تقابل کې و. د دې اسانه مسله نه ده، دا صبر باید ولرو، زغم باید ولرو، وخت باید دې ته ورکو تر څو موږ ورسیږو چې هغه د افغانستان د ثبات تضمین وي. نه یوازې دا چې طالب لکه حکمتیار صاحب غوندې راشي، وزیر اکبر خان ناستی او جنگ په افغانستان کې رواني، داسې شی نه. سوله باید هغه پروسه وي چې افغانستان د دایمي ثبات خاوند کړي، او د دې لپاره موږ تاسو ته د زغم او د صبر اړتیا ده.
مننه. ښاغلی نیکزاد، زموږ وروستي اوریدونکي وویل چې دواړه خو مسلمانان د قرآن د په منځ کې کېدي او سره د سوله وکړي. فکر کوي چې دا کار کېدو ولې ډېر پخوا ونه شو؟ مثلا ځکه چې پخوا هم دوی مسلمانان رسنۍ په مسلمانان شوي نه دي که نه، نو ولې مثلا د غیر دا حل لاره ده چې مثلا دغه وکړي داسې یو سوله وشي؟
و دغه ورور ته خو به بیا هم یو جواب دغسې ورکړو چې ورته به وایي چې ورور جانه، د 1400 کاله څخه قرآن شریف شته، مګر دغه د پاره چې موږ په ځان کې څنګه راولو باید موږ علم ولرو. د قرآن هر آیات باندې په هر څه باندې سر خلاصول د پاره د لوړ علم او لوړ تحلیل ته اړتیا ده، چې موږ تقریبا دونه ځای ته نه رسېدلي چې پر قرآن باندې موږ خپل فیصلې هغسې وکړو لکه څنګه چې دي. هو نوم به خود وي، موږ اوس ګورو په هر طرف کې چې پر قرآن باندې فیصله کوو، شریعت راولو یا مو شریعت راویستلی وو. دا ګرد شیان موږ سره معلوم دي، داسې نه ده چې موږ دونه ناپوهان یو. موږ افغانان چې په دې هم پوه نه سو چې شریعت چې ویل کېږي قرآن یې قانون سره کم دی. مخکې مې وویل چې هر څوک که چیرې پر حقایقو باندې ولاړ سي، هېڅ د مصلحت یا د صلاح یا مشورې اړتیا نه پیدا کېږي، هر څه په خپل ځای باندې خپل پاتې کېږي. دلته چوکۍ مطرح دی، دلته موقف مطرح دی د دواړو خواو څخه. دواړو طرفو کې ځینې کسان شته چې هغه کوشش کوي چې د پردو د پاره خپلې ګټې هم دلته تر پښو لاندې کړي، د خپل هیواد اولس پر غاړه باندې هم چاډک شیر دي، او دوی هم د یو بیرې سره ژوند ته ادامه ورکړي. موږ هیڅکله هم موږ هغه اولس چې پوهېدلی چې ټول عمر مو د تلون کې نسلو د پاره د اغو د عزت او د اغو د مزکی د ساتلو د پاره قرباني ورکړي دي لا به هم ورکو اما دا شی نسو قبل اولی چی پنجاب یا یو بل څوک دراسي پر موږ باندې دي خپل اغه ساملی کې چې اغه د دوی ګټه پکشي وي او ځان بزموږوي ګټه به د پردو وي زه د دواړو خواو زه بیا هم غوښتنه کوم چې پر اغه قران باندې سرکشي نه لکه څنګه چې دی ورو ویله که پر اغه قران سرکشي نه هم کار کیږي او که په خپل سرکشي نه هم کار کیږي خو ناس ته پکار ده او کچیر نقش نه بیا هیڅ حل ته نه سره وزو د نور خواو څخه نه کیږي افغان دولت او طالبان دواړو خواوي د اولس د میان څخه دي کچیر دوی په خپل سرکشین تقریبا
80%
دوی ته اړتیا ده چې سرکشین 2% بهر د باندې خبره ده دا 2% دونه مهمه زه ولا قبولم او دا 80% دا ډیره مهمه ده
مننه حاجی صاحب فیض الله خغله اعظم له دوی هته تماس وای خو دو ممداویر له مثلا چې امریکای پوځیان د افغانستان نو بیا به دا څنګه کیږي نو تاسو ورته وایئ بیا به دا څنګه کیږي
جی صاحب فیض الله ورور ته به دا وایو چې دغه اندېښنه واقعا ټولو افغانانو ټولو طرفونو سره ده بهرنیانو سره هم ده ګاونډیانو سره هم ده ټولو سره ده چې څه به کیږي یوه موضوع دا ده چې چې څه به کیږي راستن موږ سره سوال ذهن ته دی نوي مکلونو حادثات راځي هلته هم دغسې خبرې ولې یو روسان ووتل افغانان دلته په خپلو کې ښکیل شول او دوی چې کوم ارمانونه غوښتل هغه ونه سول پکې یوه مسله ده دغه پیښې او حادثې چې رامنځته کیږي د هغې تحلیل کې عیني شرایط هغه لوبغاړي دا ټول باید په نظر کې ونیول سي له نیکه مرغه زه چې یو شي ته خوشبینه یم هغه دا ده چې اوسني افغانان عوام خلک یې دا د نویمو کلونو سره قطعا د پرتلې وړ نه دي مخالفین هغه وخت کې د نظام یا د حکومت مخالفین چې دا د هغو سره د پرتلې وړ نه دي همدا ډول سیمه ییز او نړیوال حالات چې وګوري دا هم په همدغې شکل باندې افغانان د موږ یو وخت کې په هغه وخت کې چې افغانانو خلک کډوال سول پاکستان او ایران ته لاړل د موږ مطلق افغانان تاسو به وګورئ که عوام ول که سیاسین ول دوی پاکستان ایران امریکا دوی ته د نجات د پرښتو قطعا نه تصور نه کوي فکر کوي چې دوی چې له افغانانو سره مرسته کوي دا خاص د افغانۍ او د دین او د اسلام او یا د بشریت په خاطر باندې دي په دې باندې نه پوهېدل اوسني افغانان که درته ووایم چې نه غیرسه ده افغانان د ایران د ټولو په شومو اهدافو باندې پوهېږي دا د یو ویښ ملت د یو باشعوره ملت ښکارندوی کوي له نیکه مرغه موږ دا شی لرو تاسو کولی شئ د بازار او په مکتب او په ښار او په هر ځای کې دا معلوم کړئ دوهمه موضوع ده چې د هغه وخت د نظام مخالفین تنا و تنظیمونه په پېښور کې ول په پاکستان کې ول یا په اسلام آباد و و اته تنظیمونه دا په ایران کې ول دا و تنظیمونه په خپلو کې دا و اته تنظیمونه هر یو یو له بل سره انتهایی اختلاف باندې اخته ول وس یو شی چې دا موږ له نیکه مرغه باید ورته ووایو چې د حکومت د نظام مخالفین چې طالبان حداقل یوه رهبه لري یو چوکاټ لري یو فورم لري په اوربان کې دی مقایسه دا اوس دی تازه یو فرمان ورکړی ده یو اتو ولایتونو غرټ رئیسانو کسانې برطرف کړل یو چې پکې اوف بولکه دا قومنده ده او د سولې برخه کې دا ډیره مهمه ده موږ متاسفانه دغه ستونزه په حکومت کې لرو تقریبا چې رئیس جمهور یو خبره کوي د بهرنی چارو وزیر هغه نه منی وسره سولې بحث کې واحد دریځ ډیر مهم دی تل رهبری سره فهم ته رسیږي او څه تعهدات سره کوي او څه ورته مني څه درته مني سبا ته هغه پاتې افراد به دوه مني لنی که مرغه مخالف صف کې چې موږ ده دغه اتحاد د نظر چې موږ هر خبره وکړي په سمع نه واتانه اما خبره وسره ده دا یو پلس پاینټ دی اوسنی موجوده حالاتو بل د سیمې مسله ده په سیمه کې روان کوم تحولات چې روان دي تاسو وګورئ اوس څنګه موږ یو غواړم هدا خلې پینځه د سره موږ سره حد لرو په دې سیمه کې نفوذ لري او اغیزمن هیواد دوی د وان رود وان بیلټ چې کوم پروژه دی ځان سره لري د دې تی پروژې د تطبیق د پر په افغانستان کې امن او ثبات دوی ته مهمه ده د چین هیواد دغه پروژې تر ټولو غټ پارتنر پاکستان ده راتلونکو 2050 کال کې چین دا پلان لري چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصادي قوت به دوی وي د امریکا ځای به دا ونیسي پاکستان د دوی سره په څنګ کې ځان د وخت کاناډا بولي لکه اوس چې امریکا سره کاناډا ده دی وایي که چین اقتصادي قوت کیږي نو پاکستان به کاناډا وي
د نړۍ په دغه لحاظ باندې تاسو که وګورئ روسي تحولاتو کې د پاکستان په سیاسي لیډرشپ کې بدلون راغلی. دا بدلون تاسو افغان حکومت چارواکي هم ځینې هغه ورځ خپله داوزي هم په دې باندې اعتراف وکړه چې موږ ډېر تفاوتونه وینو په دې کې روسی تحولاتو کې. دا په دې خاطر نه ده چې دوی افغانانو ته نیت خسابه ده.
مثلا زه فکر کوم چې بیګا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تورخم بندر چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي بندر دی، دای ویلي چې دا باید پسته دې څلوري ساعته خلاص وي.
بالکل
زه فکر کوم چې واقعاً یو څه بدلونونه شاید راغلي وي.
بالکل دغه بدلونونه موږ دې ته هڅوي. همدغسې په ایران کې، ایران اوس دې نتیجې ګوري، په نویمه کلونو کې پاکستان، ایران، روسانو دوی غوښتل چې د افغانستان نظام وپاشل سي. دې ته د یو تهدید په سترګه باندې کتل، د افغانستان باید له منځه لاړ سي. اوس ایران هم دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغان څلوېښت کلنې غمیزې لمبې اوس که کنټرول نه سي، دا لمبې کولی شي چې د دوی اصفهان او تهران وسوځي. یعنی د دوی د خپلو ګټو دپاره موږ بعضې اوقاتو کې داسې یو کار باید وکړو چې ګټې مشترکه سي. دغسې بیا که تاسو غټې حلقې ته لاړ شئ، نړیوال تحول ته دغه خوشبیني ورکوي چې موږ به انشاءالله هغو بدمرغیو بدبختۍ ته نه ورځو. خو دا په دې معنی نه ده چې حالات ټول مطلق اسان دي. بیا هم د موږ په داخلي بود کې مشکلات شته. موږ افغانان متاسفانه، افغانان تر اوسه پورې که هغه طرفونه دي که طالبان دي که افغان حکومت دي، دوی کله چې نور نړۍ سیمه ییز هغه ته راځي ډېر ښیي، خو په داخل کې چې خپلو کې سي هغه په عامه اصطلاح تربورتوب
کوي. وخت کم پاتې دی، فقط یو دوه دقیقې ټولو ته وخت ورکوو چې د خپلې وروستي نظریات چې څه باید وشي اوس په داسې حالات کې چې خبرې په داسې وخت کې دي، هیلې هم شته دی، ویرې هم شته دی، هر څه موجود دي، اوس باید څه وشي؟ مثلا ستاسې نظر، شخصي نظر.
ما شخصي نظر دغه ده چې موږ تقریبا په دې سلبهلن بحران کې که چېرته موږ ګورو تر ټولو زرین ترین او طلایي چانس کې دا چانس مدیریت غواړي، هم په طالبانو کې هم په افغان حکومت په لوري کې مخالفونه کې چې دوی هر یو تاریخي مسؤلیت لري. تاسو که د افغان غمیزې د تاریخ وګورئ مسلسل، موږ ډېر طلایي چانسونه له لاسه ورکړي دي، افغانستان پکې دلی. اوس موږ عین یو فرصت ته رسېدلي یو، که طالبان او که افغان حکومت، که افغان حکومت په خپلو ادبیاتو کې لکه د اشرف غني ما وینا واورېدل، ته شپږ شپږ نیم دقیقه پورې ډېره ښه وله، خو په اخره کې ترې خبره پرې غوریزه سوله. اختیار یې ورته ورکړه چې تاسو د پردیو له غېږې نه ځان خلاص کړئ. اوس که موږ د ادبیاتو خبره کوو، دلته اړتیا د دې شي نشته ده که هغه ته پردي غېږې کې وایي، نو خو امریکایان څوک دي؟ دا خو د موږ سکني خپل نه دي که نه. موږ دا مشکلات لرو، جګړه چې کوو دواړه لورو پارټنران پیدا کړي دي. افغان حکومت هم انتهایی باید ادبیاتو نه کار واخلي، سوله او دغه چانس چې راغلی، دغه فرصت چې راغلی، دا باید د افغانستان په یووالي، د افغانستان په رغولو او د نړۍ سره په سیال کولو کې دي. که چیرته خدای مکه دوی دا د سلیقو، د شخصي غوښتنو او د عقدو ښکار کړي، دا چانس له منځه ځي او په دې کې به حکومت هم انتهایي تاریخي بدنامي ورغلي، همدا ډول به طالبانو ته هم تاریخي انتهایي بدنامي ورغلي، او افغانان نور د دې قربانۍ ورکولو، د دې دغه چانس د مس کولو وس او توان نه لري. زه فکر کوم چې همدغه انتهایي وسه چې طالبان هم له دې نه تیر شي چې نور ته دی زیات حکومت تخریب کړي او توهین کړي، تر دې دی هم تیر شي چې حکومت بیخي نور اګنور کړي. په کار داده چې هغوی هم کینی دي برخه ده، له سیاسیونو سره کینی، له احزابو سره کینی. افغان حکومت خپل ادبیاتو کې باید نور نرمخ کاره کړي، نور د دې زور اړتیا نه ده. تل اسکاله زور وه نړۍ د سره وله، اوس نړۍ تلونکي ده، نو تاسو به چې شي
لومړی زما غوښتنه دا ده چې د سولې لپاره د شته فرصتونو نه باید په اعظمي شکل باندې ګټه واخیستل سي او دا ضایع نه سي. دویم دا چې موږ د افغانانو په توګه باید د خپل ځاني او شخصي ګټو نه تیر شو او ملي ګټو ته توجه وکړو. درېیمه مسله، د بهرنیانو سره تر توافق وروسته موږ باید سیده انټرا افغان ډایلاګ ته لاړ سو، او طالبان باید دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې کوي، او افغان حکومت دا باید ومني چې د خپل ځان او واک د بقا په خاطر باندې د سولې مذاکرات ناکامه نه کی په لوی لاس باندې. داسې نه وي چې امریکایان وتلي وي او طالبان او د افغان حکومت په خپلو منځو کې سره نښتی او بیا واک یو ځل بیا د جګړې له لارې هر طرف چې وي وایخلي. دغه شی باید ونیسي، موږ باید دې ته متوجه اوسو.
و دغه یو شی زه وایم چې یوه هیله کومه د طالبانو څخه چې هغه څه چې د دوی سره ستا د افغان لوري دپاره چې د دولت سره کښېني لږې واضح کړي ولس ته، چې ولس یو څه واوري چې دوی څه غواړي. آیا دوی په دې دولت کې 50% غواړي، آیا پوره دولت غواړي، آیا انتخابات غواړي؟ دغه شیان لږ واضح کړي تر څو ولس وپوهیږي چې د دوی غوښتنې څه دي. دولت خو تر یوې اندازې پورې موږ دونه معلومات لرو چې دوی خپل په خبره کلک ولاړ دی چې زه هېڅ تغییر نه ورکوم، او که چیرې تغییر مې ورکوي نو آسمان نړیږي. نو د نړیدلو د مخنیوي لپاره باید نوی دغه تغییرات رانیسي چې موقت حکومت جوړ سي. که څه هم د موقت حکومت پر راتګ سره به تغییرات راسي یا برانسي، لږ وضاحت غواړي دا ولس. ولس ته باید طالبان هم وضاحت ورکړي چې خدای نه کرده داسې نه وي چې هغه خبره بیا په حقیقت واوړي چې ولسمشر به بیا په بل ځای کې ناست یا وایي به چې ما تاسو ته وویله چې تغییر مه ورکوئ، موقت حکومت پر راتګ سره وګوره څونه منفي تغییرات راغله. دا هر څه یو څه باید واضح سي تر څو یو تصمیم ورته ونیول سي.
تاسو ښاغلی خیبر،
مننه. زه به د سردار محمد ترور په خبرو په دوام، خلکو ته باید ګډون پکې ورکړل سي په روانه پروسه کې چې دوی له نږدې وویني او مشروعیت واخلی دا پروسه. او بل خلکو مهیله داده چې دغه تاریخی امتیاز تاسو واخلی، اوسم ستاسو سره دی ځکه تاسو غږ پورته کو خبرې شروع شوې. که دا تاریخی امتیاز تاسو واخیست، په روحي لحاظ افغانان قوي کیږي. که بل وخت وطن بدلوري ته ځي، افغانانو کې به دا روحیه یې چې راولاړ سي او خپل سرنوشت په خپله وټاکي. نو هیله مو دا ده چې اوس په دې اساس فرصت کې دی عوام او خلک غلي نه پاتې کیږي، راودي وځي په ټولو ښارونو کې او په ټولو مسایلو کې دی دخیل سي او خپل دریځ دی پکې واضح کړي.
ډېر ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وه د ځوان فکر د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واوریدله. له خپلو درنو مېلمنو هر یو د سولې د ورکی او د ولسي حرکت له مشر ښاغلي اقبال خیبر، دغه شان د دغه حرکت له غړي ښاغلي حاجي محمد نیکزاد، او د ځوانو فعالینو ښاغلي خیرالله شینواري او شفیع اعظم څخه مننه کوو چې په دغه خپرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. دغه شان له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې له تلیفون په کرښه مو راسره اړیکې ونیولې، خپل نظرونه مو راسره شریک کړل، او له درنو مېلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خپرونې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خاونه ولرئ.
جوڑ کا بہو